اوس نو هغه وخت را رسیدلای چې لکوره وزه مسافر سي زبې و بیړې درکم سفر پایل ک د بیړې بارول او تشول او د مالونو اخیستل او خرڅول زده ک خ پورا زحمت وباسه زه غواړم چې څومره ژر کېدای سي د ژوند کولو په هنر پوه سي
زوی ته 2000 روپۍ ورکړي چې مال وربند راونیسي او بیا یې وپلوري او ګټه پکې وکړي. هلک له کوره رخصت واخیست، بیړۍ ته وخوت، په سمندر کې مزل پیل کړ. لکه مزل وروسته یې بیړۍ په یوه بندر کې ودروله، په ساحل کې راکوز شو چې بازار ته لاړ شي او په هغو پیسو چې پلار ورکړي وي مالونه واخلي. د دغلته په یو تابوت کې مړی ولید چې لارویان به ورته درېدل او په تابوت کې لکه سوالګر ته چې څوک پیسې ورکوي پیسې اچولې. د له یو چا پوښتنه وکړه چې
دا مړی ولې په میدان کې دی؟ مړی خو باید ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي.
هغه ځواب ورکړ،
دغه سړی چې مړی په تابوت کې دی پوروړی وو او په دې وطن کې دا ریواج دی چې څو پورې د دغه کس پور نه وي ادا شوی مړی نه خښیږي. نو تابوت به تر هغه دلته ښیوي چې خلک پیسې ورټولې کړي او ټول پور نه یې پریشي. که د مړي یوه روپۍ پور هم پاتې وي د ښخولو اجازه یې نشته.
ده وویل،
ورشئ ټولو پور ورکوونکو ته ووایئ چې راشي چې پیسې ورکړم.
په ساعت نیم کې ټول هغه کسان را پیدا شول چې په مړي باندې پیسې باندې وي. د ټولو ته پیسې ورکړي او چې په دې ډاډه شو چې مړی نور نو خاورو ته سپارل کیږي، خپلې بیړۍ ته وخوت او تش لاس د کور په خوا روان شو. کور ته چې ورسید پلار یې ورته وویل،
عجیبه ده، ډیر ژر راغلی.
د چې ټولې پیسې د پردي مړي په پور کې ورکړې وي، پلار ته پلمه وکړه. وی ویل،
سمندري غلو مې د بیړۍ مخاوني ولا ایثار کړم او ټولې پیسې رانه یوړې.
پلار ورته وویل،
شکر دی چې ته ژوندې، چې سروي خولې ډېرې دي، غم مه کوه، زه به نورې وزره درکړم. خدا ځل به پام کوي، په هماغه لاره به نه ځي چې غلو پکې وش کولې.
زوی پلار ته ډاډ ورکړ، خدای پمانی واخیسته او په بیړۍ کې یو ځل بیا سفر پیل کړ. د سفر په وخت د ترکانو یو بیړۍ ولیده او له ځان سره یې وویل،
دا خو ښه خبره ده چې سړی دوستان پیدا کړي. راځه سلام به ورواچوم، خبرې به ورسره وکړم، ګوندې د لارې ملګری شو.
نو د ترکانو بیړۍ ته وروخوت او له چلوونکي پوښتنه وکړه،
له کوم ځای راځئ؟
هغوی ورته وویل، له ختیځه راځو. د بیا پوښتنه وکړه،
څه مبار کړی دی؟
هغوی ځواب ورکړ، نور بار نه لرو، یوازې یو ښکلی ښځه را سره ده. د بله پوښتنه وکړه،
دا ښځه خرڅوي؟ په چا یې خرڅوي؟
هغوی ورته وویل، هر څوک چې ډېرې پیسې لري، دا د ترکانو د سلطان لور ده، دا مو وتښتوله ځکه ډېره ښکلې ده، ګوندې په ښه بیه خرڅه شي. د هغې د لیدلو اجازه وغوښته او چې څنګه یې ولیده د هغې د بیې پوښتنه یې وکړه. هغوی ورته وویل، په 2000 خرڅوو. د 2000 روپۍ چې پلار یې ورکړې وي او تیار یې ورسره وي ټول یې هغوی ته ورکړې. نجلۍ خپلې بیړۍ ته راوسته، واده یې ورسره وکړ او یو ځل بیا تش لاس کور ته روان شو. څنګه کور ته ورسید او د پلار نظر ور باندې ولګید، پلار ورته وویل،
ډیر داسې ښکلی او تازه ښکارې، لکه چې ښه ګټه دې راوړې ده.
ده ورته وویل،
پلار یو ډیر زیات قیمتي غمې مې راوړې، په لیدو به بېحده خوشاله شي. یو ښځه مې راوستې ده، زما ښځه او ستان ګور، د ترکیې د سلطان لور.
پلار ورته په قهر شو، احمق یې وباله او دواړه یې له کوره وشړل. له ده سره چې نه پیسې وي او نه کوم کسب و کمال زده وو، ښځې ته په ژړا وویل،
اوس به څه کوم، زه خو نه پیسې لرم او نه کمال.
ښځې ورته وویل،
غم مه کوه، زه انځورګر یم، زه به انځورونه وباسم ته بازار کې پلوره. خو ګوره چې چاته ونه وایې چې دا انځورونه زه باسم.
خځې انځورونه ایستل او میړه په بازار کې پلورل. گزاره روانه وه. په دې منځ کې د ترکیه سلطان هرې خواته بیړۍ واستولې چې د ورکې شوې لور درک ولګوي. د تصادف لمخې د سلطان د کسانو یوه بیړۍ هغه خارکوټي ته هم راغله چې دغه جوړه پکې اوسېدله. د بیړۍ کسانو چې ښی پیسې ورسره وي د خارکوټي په بازار کې له دې پرته چې چڼې ووهي د خوښې شیان په لوړه بیه اخیستل. د سلطان د انځورګرې لور میړه چې دا حال ولید په منډه کور ته لاړ او ښځې ته یې وویل:
ښه ډېر انځورونه وباسه چې ډېر شتمن کسان راغلي دي، که خدای کول ټول به په ښه بیه وپلورم.
د سلطان لور په بیړه ګڼ انځورونه وایستل او میړه یې بازار ته یووړل. د ترکیې د سلطان کسانو چې انځورونو ته وکتل په خپلو منځو کې سره وویل: دغسې انځورګري به د سلطان لور کوله، دا د بل چا کار نه دی، دا خامخا هغې ایستلې دي. دوی زلمی ته وویل: انځورونه په څو خرڅوي؟ زلمی ځواب ورکړ:
بیا یې ګرانه ده، یو هم تر 40 روپیو کم نه ورکوم.
هغوی ورته وویل: سمه ده، خو زموږ نور هم په کار دي، که فرمایش در کړو راته باسي؟ زلمی ورته وویل:
زه نه، زما میرمن انځورګره ده، راځئ کور ته بلاړ شو، هغې ته فرمایش ورکړئ و به یې باسي.
د سلطان کسان کور ته ورسره روان شول او دوی چې د سلطان لور پیژندله سمدستي یې ونیوله، وی تړله، په بیړۍ کې واچوله، خپل پلار ته ورسوله. سلطان د لور یوازې پاتې شوی میړه غمونو لاهو کړ. نه ګرانه ښځه ورپاتې وه، نه یې پیسې لرلې او نه د کسب و کمال څښتن و. هره ورځ به د ساحل غاړې ته په دې تمه ته چې ګوندې څوک یې په بیړۍ کې سپور کړي او له دې ځایې وباسي، خو څوک یې نه پیدا کول. بلاخره یوه ورځ ماسپښین چې زلمی د ساحل په غاړه یوازې نهیلی ولاړ و، د ساحل په غاړه یو بوډا کب نیونکی ولید چې په خپله وړه بیړۍ کې ناست دی. زلمی ورته وویل:
ما به در سره ملګری نه کړې، کار به در سره کوم.
بوډا ورته وویل:
زه به بیړۍ چلوم او ته به کبان نیسې، خوښه دې نه؟
زلمی ورسره ومنله، بیړۍ ته ور وخوت او دا ژمنه سره وکړه چې ګټه او تاوان هر څه به نیم په نیمه وي، هر شی به برابر سره ویشي. په هغه ورځ چې لمر ولوید او د ماښام د ډوډۍ وخت شو، بوډا ورسره خپله ماښامنۍ وویشله او له هغې وروسته دواړه په بیړۍ کې څملاستل. دغه وخت ناڅاپه یوه زورور رسیلۍ راپیدا شوه چې د دوی بیړۍ یې د سمندر منځ ته وښویوله او بیخي ډېر وړاندې یوه ناآشنا ساحل ته ورسوله. دا ترکیه وه او ترکو چې نابلده کسان ولیدل بیړۍ یې ځینې واخیسته. دوی یې لکه څنګه چې د هغې زمانې دود و د خپل سلطان مریان کړل. سلطان دواړه د باغ او کرنې په کار وګمارل. بوډا به د سبزیجاتو د پټو پالنه کوله او زلمی ګلان کرل او روزل. دواړه مریونه د سلطان د باغ له نورو باغوانانو سره انډیوالان شول. وخت ورباندې بد نه تیریده. بوډا به شپیلۍ، ګیتارونه، وایلنونه جوړول او زلمی به غږول او ترنګول، سندرې به یې ویلې.
Sanki elimi hiç bırakmamışsın gibi yokluğumda kendi kendime inandım, dayandım. Sanki kötü sonlu hiç hikaye yokmuş gibi sonumuzun iyi biteceğini varsaydım, yalandım. Havalar da soğuk gidiyor, bu aralar üşürsün sen bilirim. Aman dikkat et, aklına yazları getir. Ne olur ara sıra haberdar et, pencerelerde bekletme. Hayatına elbet biri girecek, mutluluğumu ihmal etme.
دغه وخت د سلطان لور په یوه هسک برج کې د سزا لپاره نظر بنده ساتل کېدله. او د دې لپاره چې زړی ډیر پتنګ نشي سہیلې ورسره وي. دې کڼل چې میړه به ډیر لری چیرته اوسي، خو چې د باغ لوري به د ساز او سندرو आवाज واورید پزړه کې باور تیر شو.
دا نغمه به څوک غږوي او دا سندره به څوک وي؟ دومره کله سندره او کله نغمه خو یوازې د خایسته وي.
د سلطان لور به خپل میړه خایسته بوله. د دې برج د بند کړکۍ چې د پرانستلو اجازه یې نه واله چولو څخه باخته وکتل او خپل خایسته یې وپیژن. د سلطان د لور ندیمو او سهیلیو به هر ورځ د ګلونو یو ډکه ټوکرۍ برج ته خېجوله. د سلطان لور د خپل خایسته للیدو وروسته سهیلیو ته وویل،
دا سړی چې سندری وای او نغمی غږوي په لوی ټوکرۍ کې کیناوي، په ګلونو کې پټ کړی او دلته برج ته راوخېځوي.
زلمی او نور باغوانانو ګومان کوي چې د سلطان د لور سهیلې غوړی ټوکه جوړ کړی. زلمی په ټوکرۍ کې پاس راوخېژول شو او چې د ګلونو لمنځ راووت حیران پاتې شو چې خوب ویني او که په رښتیا خپل خزه. د پاچا لور او میړه د تیښتې بندوبست وکړ. یوه لویه بیړۍ د پاچا د لور له سرو سپینو مرغلرو او جواهرو ډکه شوه او د سلطان لور له خپل ښایسته او خپلو سهیلیو سره ور وختل او هاله بیا بیړۍ په تیاره کې په پټه روانه شوه. خو بیړۍ لږ لار لا نه وه کچ کړې چې زلمي ته له بوډا سره کړې ژمنه ور یاده شوه. نو خپلې ښځې ته یې وویل،
گرانی، ما له یو بوډا سره ژمنه کړې وه چې په ګټه او تاوان کې به سره شریک یو. اوس چې زه په ګټه کې یم او په سرو سپینو او جواهرو بار بیړۍ را سره ده، هغه مې هېر کړی دی. دغسې چلند مې په زړه نه وارېږي. زه خو وایم چې که خطر هم وي توکل په خدای، ورستنېږم او را سره ملګری کوم یې. ته پکې څه وایې؟
د سلطان لور یې غوښتنه ومنله او دوی بې له دې چې خطر ورپېښ شي بودا هم د ځان ملګری کړ. د سمندر په منځ کې زلمی بودا ته وویل،
لژمنې سره سم به په بیړۍ کې ټول شته سره نیمو.
بودا ورته وویل،
په بیړۍ کې خو د ښځه هم شته، هغه هم نیم از ما و نیم از سر کېږي.
زلمی ورته وویل،
گرانه مشره، زه ستا د نیکې پوروړې یم. زه دې ته تیار یم چې د خپله نیمه برخه ثروت هم تا ته درکړم، خو البته ښځه به را پرېږدې، دا به زما وي.
بوډا وخندل، وی ویل،
ته ډېر سخي زلمی، ما پېژندلې خو ته ما سم نه پېژنې. زه د هماغه بوډا رویم چې یو وخت په تابوت کې پروت وم او د پورونو په وجه مې د مړي د ښخولو اجازه نه وه، خو ته خپلې ټولې روپۍ زما په پور کې ورکړې. دغه شتمنی او دغه بخت چې دې موندلی دی، د ټول د هغو ښو برکت دی. زه هېڅ شی نه درنه اخلم.
دغه وخت بوډا زلمي ته دعا وکړه او لکه برېښنا چې ښکاره شي او بیا نه وي له سترګو پناه شو. د زلمي بیړۍ چې د پلارني ښار ساحل ته رسیدله، ټول خلک ورباندې خبر وو چې د دنیا د مخ یو ډیر لوی شتمن را روان دی. هغه څوک چې په ساحل کې ورته انتظار ولاړ وو او زلمی ته یې غیږ ورکړه، د زلمی پلار وو. زلمی، پلار یې او میرمن یې ټول عمر په خوشحالۍ او عزت کې تیر کړ.
د ښه ذهن او ښه صحت د لرلو لپاره ښه خوب ته ضرورت دی. هغوی چې تر لازمې اندازې لږ خوب کوي ځان ته تاوان رسوي. په دې باره کې د یو ریپورت ژباړه وشمه رشیدی لولي.
څو ورځې د مخه د خوب نړیواله ورځ وه. دا ورځ ځکه ولمنځل شوه چې د دنیا خلک د خوب اهمیت ته متوجه کړي او په دې وپوهوي چې کم خوبي روغتیا ته تاوان رسوي. په دې خبره ډیر کسان خبر دي چې یو بالغ کس ته په شاو روز کې 8 ساعته خوب پکار دی، خو د امریکا ته خوب د ملي بنسټ یو احصایه ښیي چې په دغه هیواد کې 3% خلک تر 8 ساعته کم خوب کوي. په نړۍ کې د خوب د روغتیا انجمن وایي چې په لازمه اندازه خوب د ذهن له تیزوالي، د فعالیت له زیاتېدا، د صحت له ښه کېدا او د بنی ادم له عاطفي تعادل سره مرسته کوي. د ماهرانو په نظر ښه خوب درې اړخه لري. یو دا چې اوږدوالی څومره دی، یعنې که 8 ساعته وي نو مناسب اوږدوالی لري، خو که 6 ساعته وي مناسب نه شو بللی. د ښه خوب بل اړخ دا دی چې آیا پرله پسې دی او که ټوک ټوک دی. هغه څوک چې بیا بیا راویښیږي خوب یې د کیفیت په لحاظ ښه نه دی، او بالاخره د ښه خوب بله نښه دا ده چې ژور وي. د خوب ژوروالی په لازمه اندازه اوږدوالی او پرله پسې والی د ښه خوب درې ګونې نښې دي. د خوب یو متخصص لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي دي چې که څوک په شاور وروسته تر لازمي اندازې 1 ساعت کم خوب وکړي نو پوره یوه ورځ ورته پکار ده چې ذهن یې بیرته عادي حالت ته ستون شي او ستومانی یې ووځي. د دغه ماهر په نظر هغه کسان چې د ونې د نورو شپو د خوب کمی د رخصتي په ورځ او د ونې په پای کې پوره کوي خاصه ګټه نه کوي. د هغه چا په نسبت چې خوب یې پوره وي د بې خوبه یا کم خوبه بنیادم سترګې پړسېدلې وي، تر سترګو لاندې کړې جوړېږي، په مخ کې ګونځې زیاتې پیدا کیږي او ځیګمه یې راپرېوتې او لوېدلې غوندې وي. د خوب لویه ګټه دا ده چې ذهن ورسره سکون مومي او تازه کیږي، لکه څنګه چې په یوه لوحې کې خځلې او ریدي شیان پراته وي او پاکېدل غواړي، دغسې ذهن هم چې کله ویښ وي په بې فایدې او ریدي شیانو لړل کیږي او پاکېدا غواړي. د هغه چا په نسبت چې ویښ وي د ویده کس د ذهن د پاکېدا او تازه کېدا امکان لس برابره زیات وي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د پښتو معاصر شاعر پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر وکاله پخوا په همدې ورځو شپو کې د 50 کلونو په عمر وفات شو. صاحب شاه صابر د ملکند په څخاکوټ کې دنیا ته راغی. په ادبیاتو کې ډاکټرا واخیسته. د عمر تر پایه یې محصلانو ته سبق ورکړ، د علم رڼا یې خپره کړه، شعرونه یې وویل، افسانې یې ولیکلې، علمي ادبي ناستو ته ورغی، د شعر او کره کتنې څو کتابونه یې چاپ شول او ډېرې پاڼې ورنه نیمګړې پاتې شوې. دی له وفاته څو ورځې د مخه کابل ته راغلی و چې د هوتکیانو په سیمینار کې خپله علمي مقاله ولولي، او هلته مو د ازادي راډیو لپاره مرکه ورسره وکړه چې شاید د هغه د ژوند وروستۍ مرکه وي. د له شعر او ادب سره د خپل تعلق د ابتدا په باره کې وویل:
زه چې کله وړوکی وم نو زمونږ په دا کلیو کې به مشاعره کېدی، هلته داسې ادبي جرګې وې، د هغې د خوا به مشاعره کېدی. د هغه مشاعرو معیار به ډېر لوړ نه و، خو مونږ ته به په هغه وخت کې ډېر لوړ ښکارېده او زړه به هم کېده چې مونږ هم خپلې خبرې دغسې وکړو. رو رو د سکول زمانه وه چې ما شاعري شروع کړه. هغه وخت کې خو مې خالص مطلب دا و چې کله مې شاعري شروع کړه د شاعرانو مې خالص دا غوښتل چې بس زه دې پکې څه اظهار وکړم او زه د شاعر یم او په شاعرۍ کې دې د خپل زړه خبرې وکړم.
خو د وخت په تیریدو سره د ارواشاد صاحب شاه صابر د شعر لمن پراخه شوه.
رو رو وخت سره چې مونږ دا خبرو سره مخ شو، دا مو خیال و چې په شاعرۍ کې مونږ د خپل زړه خبرې وکړو، خو د خپل وطن او د خپل خلکو او د خپل زمانې درد، تکلیف او خوشحالي هم پکې شامل وو، او د خپل شاعرۍ په ذریعه د خپل دغه خوبولي ولس دغه په سازشونو او په زورونو وروسته پاتې کړی شوی ولس ته هم راویښ کړو که کېدی شي ممکن وي. په دغه عمل کې دی، په دغه نیک عمل کې دی خپل ونډه شامل کړو، او هغه د شعر د لارې نو بیا مرور په شاعرۍ کې دغه خبرو ته هم زمينه ورکړه.
درواشاد صاحب شاه صابر د شعرونو لمړی ټولګه تکل 9 کاله په خوا خبره شوه، چې د ده په نظر د راورسته ټولګو په نسبت احساسات ورکی غالب دي.
نو دا وخت زمونږ د شعرې په عمومي ډول یو جذباتي فضا و. نور خبرو کې مونږ جذباتي و، په سیاست کې مونږ جذباتي و، په سماجی ژوند کې مونږ جذباتي و، او د شعرې جب هم مونږ جذباتي و. دغه وخت دغه زمانه شعري زما لومبي کتاب زما چې پایګه زما سره د سکول له ورځې شعرونه مشته، د کالج د ورځې مشته، د قید بند د ورځې مشته، دغه د تکل په نوم چاپ هغه کې زه ګڼم چې یو خبره ماغه ده چې کومه ما کول غوښتل خو لږ جذباتي انداز کړه. رو 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 چې دا وخت سره لږ شو نو په دا خبره پوه شو چې دې جذباتي مزاج، دې جذباتي رویه زمون قام ته ګټه نه ورکړي، ټول عمرې تاواني کړي دي. باید چې سړی دی که د دې قام لیډر دی، که د دې قام بوهان دی، که د دې قام شاعر دی، که آرټست دی، نو چې دغه پر رویه کې دغه په انداز کې دغه په اظهار کې دی او توازن وي. فارموله خو متنوع جوړ کړي، خو چونکه د زړه کې مدغه خبره وزین کې مدغه خبره وانو کې شهري ممرانه کېدل نه پای کې بم یو دغه سي توازن وو کدي شي بل چاته نخ کاری. خو ما خیال دا چې زه د تکل نه چې کله خوبونو ته راغلی یم نو د خوبونو شریعه کې د تکل په نسبت باندې لږ توازن او قلروالی راغلی دی. هغې نه پس مرو ورو دغه خیال پخېده.
پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر توند احساسات د خپل ولس په ضرر بولی او ټینګار کوي چې ولس دې د خپل ستونزو د اواري لپاره متعادل او متوازن لار خپل کړي. د وویل
زما مطالعه زما مشاهده زما تجربه چې ما تسوي نو هغه دا ده چې زمونږ قام زمونږ ولس دا دې ویخوي دا دې بیدار وي دې د خپل سود جان پیژني او دې د خپل سود جان لپاره چې کوم دی یوازې نر او تکړه ویخ نه وي بلکه مصلحت دیم پیجن د دې د خپل کوم او بل څه خاتم د جنگونو جګړو او د غټو غټو خبرونه ځان لکه غټه غټه خبرې مونږ دی وکړې ټول مر موکړي خدای چې دا ټول غټه خبرې راغونډې کې نو استنې جوړي او دغه څه زونه بیا ما په شیر کې کړې دي.
ارواشاد صابر که څه هم د خپل شیرونو لمړی ټولګه لوتوندو احساساتو ډکه بللې ده خو په سوله کې خیر لیدل او له جنگ جګړې او قتل او قتال نفرت کول د شعر د ټولو کتابونو یو اصلي مضمون دی. ارواشاد صاحب شاه صابر وای دا چې په کلی کې نفرت خپروي دا خلک کلی ته بلا راولي. دای د خپل قام په حال افسوس کوي چې د علم او هنر په ځای جنگ او تباهي ته مخه کړې ده. وای د هنر په جامه پټ قامونه شته خو پښتنو اغوستې زغره نه پوهیږي. د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر ترمړینی لږه موده مخکې چې په سواد کې د امن مشاعره وه د ورغی او هلته خپل دغه نسم ولوست.
یه د جهان د ښایستونو خدایا، یه د رڼا او د رنګونو خدایا، یه د انسان د تصور خالقه، یه د سپرلي او د ګلونو ربه، چې ستا په ځمکه د جنګونو خدایان ستا د تخلیق د رڼا رنګ ورکوي، چې ستا په مخ کې د بارود لوګي د ښایستونو آینې ړندوي، د خپل غرس په نشه مس لیونی ستا د خایس په سپرلی ور لګوي، چې سود زیان په مخ کړي خلک د محبت په لمن تور لګوي، دا هر څه کیږي ستا په مخ کې کیږي، ته ورته ګوري په تایس نه کیږي، ستا بزل لوی وي ته به صبر کوي، خدا سي نه چې پچایس نه کیږي، ستا د شاعر د زړه نوی نساسي، ستا د پنکار د خونه ساوته ده، ژوند له اسمان کې چرته ځای ورکا، د اوسېدونه خو دنیا وته ده، اوس دواړه نه کیږي، یو به کوي یا به نفرت او یا به ما وجني، یا با د خپل تخلیق زله صبروي، یا با د جنگ توره بلا وجني.
ارواشاد صابر په خپل همدی نسم باندې چوامو بریده له ازادي رادیو سره په مرکه کې داسې تبصره وکړه.
خدا د چی دا د جنگ د بلا سره مونږ مخ یو، د جنگ بلا چې کم دی مونږ یو خړو او مونږ خوري، خو مونږ تر اوسه په دې سوچ نه دی کړی چې مونږ د چا جنگ کو او څنګه جنگ کو، د صدا پاره کو، اوسه پورې مونږ په دا خبره سوچ نه دی کړی چې د ذاتی غرضونو لیواله خلک مونږ څنګه په سسه طریقه باندې استعمالي، دغه چې مونږ خپل جنگونه کړ، خپل خوسه ګټه مونږ نه وړه، دا دونه جنگونه مونږ کړ، د کوم زمانو نه راواله، له پیړو نه راواله، اوسه پورې مې خپل کور لګټه نه وړه.
ځینې کسان چې د هاندو هڅې حوصله ورسره نه وي او په ځان باندې باور نه لري ممکن د مبارزې او مقابلې مخالفت وکړي، مګر دارواشاد صاحب شاه صابر شیرونه په بری باندې د باور او ستړیا نه منلو له احساسه مالامال دي. دی وایي راځي د ځان سره رڼا راولي، سپرلی قسم کړی چې تا راولي، او یا د دوزخونو په تودو لمبو کې ورغلمه، د جانان نومې د جنت په مناره ولیکه. ډیر کسان د خپلو ماتو ناکامیو او بدمرغیو پړه په نورو اچوي او په دې ډول ځان له ملامتۍ ژغوري، خو ارواشاد صاحب شاه صابر په خپلو اشعارو کې بیا بیا ویلي دي چې په خپل ملامت یو. د ده وینا ده چې زمونږ د بلا سره یاري ده، که بلا مو خوري بلا ته ګناه نشته، مونږ د ځان سره څه ونه کړه صابره، مونږ په ځان کړي دنیا ته ګناه نشته. ارواشاد صابر په شرایطو نه بلکې هغو کسانو پړه اچوي چې له شرایطو استفاده نشي کولی. وایي لاره و ستوري و اسمان و شپه وه، خبره پاتې له کاروانه شوله. دارواشاد پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د اشعارو رومانی دنیا هم خپل رنګ او خوند لري. دای د حیاناک او ویریدل انجلۍ تصویر داسې باسي، یا لوپټم روړي یا شونډي چیچی، لفظونه زوري چې خبرې کوي، د خلکو یره یې په سترګو کې چاپېره ګوري چې خبرې کوي. غندلغاړې هغې ښکلې انجلۍ ته وایي چې هسکه غاړه ولري. ارواشاد صاحب شاه صابر دغه انجونی داسې یادوي. د غندلغاړو جنکو د غمه ورشو غمجنه ده شړشم نه کوي. دا هم د ده وینا ده. ستا د اوږدو زلفو بلا واخلمه، ګرځې سرتوره له نظره نشې. خو دارواشاد صاحب شاه صابر رومانتیک اشعار هم اکثره وخت اجتماعي معنا وشیندي، او د ده په شعر کې شاعر ډېر څله د ځان نه بلکې د یارانو خبره کوي. مثلا د زخمونو جامې واغوندئ چې ورشو، لیونو په میخانه کې به سپرلی وي. او یا د مینو زړونه مه ماتوئ خلقه، په دې شعر کې د غلک شانی رڼا ده. پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر د پښتو د هغو محدودو قلموالو په قطار کې و چې پراخه مطالعه یې لرله، او د خپل ژور فکر په برکت یې نوې نکتې پیدا کولې. راځئ د ګناه په نوم د ده یو لنډ آزاد شعر واورو او ګناه ته په نوي نظر وګورو. ګناه د تاریخ د فلسفې نه، د کتاب د مسلې نه، د انسان د تجربې نه، د غنمو د دانې نه ما یوه خبره زده کړه. په یوه خبره پوه شوم چې ګناه هم د کار شی دی. د ګڼو ادبپوهانو په نظر شعر وایي هم دې ته چې له سترګو مو د عادت غبار وڅنډي، او دا فرصت راوبخشي چې په زړو سترګو نوي څه ووینو. نورو شاعرانو د جنون لپاره صحرا خوښه کړې ده، خو ارواشاد صاحب شاه صابر د شاعرانه فکر دغه عادت مات کړی دی. ویلی دی: سما جنون په صحرا نه خوښیږي، ګنې له شاره صحرا لري نه ده. د پروفیسر ډاکټر صاحب شاه صابر مرحوم د ومتلین په مناسبت د راډیو مجلې دا خاصه برخه د هغه په یوې غزل پای ته رسوو چې د ژوند په وروستیو ورځو کې ویلې وه.
غزل دی اوس اوس مې لیکلی دی، دا لا چاپ شوی نه دی، لا تازه دی. خلک نوي نوي هنرونه زده کوي، وایه پښتانه خو چې جنګونه زده کوي، او موږ لیونی په بارودو پسې ګرځو. خلک لیونی ګرځي علمونه زده کوي، زار دنه نه دنیا د هغه زورورو څوک چې د پترت د زړه رازونه زده کوي، څوک چې د سیالانو سره ځان سیالول غواړي، بیا خو څه خبرې څه کارونه زده کوي. خلک د غزل نه د غزل په جبه پوه شي، خلک د سازونو نه سرونه زده کوي. دا خلک زمونږ نه زمونږ زړونه بدوي، دا خلک په مونږ هسې چلونه زده کوي. داسې چې د یو بله ویزاره وي صابره، څنګه به څوک د زړونو کتابونه زده کوي.
دارواشاد پروفیسر صاحب شاه صابر به وخت مړینی د پښتو ادب نړۍ لخپل یو لوی محسنه محروم کړه. د هغه د ذوق او فکر پلوشو ډیر ګوټونه رڼا کړل. په ګور دې نور وی